پایان میرسه. شب و روزتان خوش. با رادیو آزادی باشید.
سلامونه، وقت مو بخیر. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سیاو د افغانستان په وخت هم د شپې 9 بجې شو. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تلر شو، خبرونه د جاپان دولت نن له افغانستان سره نوی بشری مرستې اعلان کړه. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په بیان کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویلي دي چې د دې وات دولت له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر اضافي مرستې پریکړه کړې. سو بشر دوستانه او لمړنۍ بشپړې بشري اړتیاوې تر پوښښ لاندې راولي. په بیان کې له خپله شوې چې د مرستې به د دوړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. پر افغانستان د طالبانو له کوان منیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کمواله راغلی، خو جاپان له هم له دې هوا سره خپل بشری مرسته د پام ورکړی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې نن په بیان کې ویل چې دا کسان د زنانو مشروع اړیکو په تور هر یو له دېش نیولې تر 9 درو پورې په تعزیري سزا او د شپږو دریو کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو درو دورو محکم شوي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم خبر ورکړ چې په سمنګان ولایت کې 3 کسان په محضر کې په درو وهل شوي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې درو کلونو کې لزګونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر ځینو نورې قصاص تطبیق کړی دی. د بشري حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو له ورکولو دی ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي. اف ای او په یو بیان کې چې پرونی پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویلي دي چې د دې کار هدف د اوبو ښه مدیریت او د ویلې شوي واورو د اوبو او همدارس د سیلونو کنټرول، د خاورې د تخریب مخنیوی او د چاپیریال بیرغمنه ده. په افغانستان کې پرستوي څو کلونو کې وچکالی او سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د خلکو پر ژوند، کرنه، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ناوړه اغیز کړی. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د لاسو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی، خو د دې بدلونونو له اغیزو سره د مبارزې لپاره امکانات په نشت حساب دي. د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت د پلازمینې کابل په دارالامان سیمه کې د بهرنیو ډیپلوماټانو لپاره د ځانګړي خارګوټي د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د وزارت نن په بیان کې ویل چې د دې خارګوټي د سروې لمړنۍ چارې پای ته رسیدلې دي. په بیان کې دا یادونه هم شوه چې دا خارګوټي به په څه باندې 320 جیروزمکه ورغول شي، خو د کور او خار جوړولو وزارت د خارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو ژمنه کړي چې اروپایي ټولنه به په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس ټیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په یو بیان کې پر ښځو او مینجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدلې ایس یو هم په دې اړه چې ولې دا سخت بندیزونه پر ښځو لګول شوي او کله په پای ته رسیږي وضاحت د ورکړې. نیکلاس وایډیرو افغانان ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبانی تطبیق سمیش مخ کې پیل کړ، کارونه پیچلې کړې او د خوځو په تاګراته کارولو او خدماتو ته د لاسرسي او د خپل کورنۍ د ملاتړ په برخو کې د غوی پر ورتیاو اغیز کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. نول پرات لګړون پرات د اگزیټ ازمینه خستل
په دې خوښنۍ سره چې بیا هم اگزیټ ایگزام باندې شو دي انځونو پر مخ باندې
د ذکر پاتې د انجون اندخني
درې کال کې چې خوانځي مو پر مخ تړل شوی دی ډېر اندخمنیو
او کندهار کې د ماشومانو خوردوکې مخ پر زیاتې دوده پارون کې نور پرونه هم درته لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د ازمینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اکزیټ ازمینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دغه ادارې پرون وخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی چې د جدي په ومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینهو فارغانو د اکزیټ ازمینه به اخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازمینه نه ده اخیستل شوې. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال د ازموینې ته تیاری نیسي خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام راپور کې.
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پوهنځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به یوازې له نارینهو فارغانو واخیستل شي. دغه ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي. خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پوهنځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پوهنځی ولسه اوس اعلان شو چې د اکزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا او کاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي او دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه ترسره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخت چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل شوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي.
زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پوهنځي له هغه فارغو شویو محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند یې د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیت ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو ځورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
دا چې ولې نجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي پر همدې موضوع مې د نسایي ولادي برخې له ډاکټر اغلې سنیتا بهرام څخه وپوښتل چې څه فکر کوي چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړي.
پټیر خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیت اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې که څه هم څو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نما متاسفانه اوس بند شو. او په ډیره خوشینۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسنی نظام کې چې اعلان وکړي اگزیت اگزام د ښځینهو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډیر د تاسف ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو وغږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشد ضرورت ده، او بل خانه کچیر دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو دا ډاکټران رسمي توګه باندې نشي کولی خپل وظیفه ترلاسه کړي. کچیر دوی رسمي اسناد ون لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ون لري، دوی نشي کولی وظیفه واخلي. او چې کچیر دغه وظیفه دوی ته ونه سپارل شي نو ډیر په ارشد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي بخش، فیزیوتراپي بخش، په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشد ضرورت شته. هم د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام او سخوان خسل شي، پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګ نجونو ته د تحصیل زمینه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم دغه ضرورت ته په کتو په اوږد مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کېږي، هلته د نجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کېږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کېږي، آیا په اوږد مهال کې به موږ بیا د دې جوګه شو چې ښځینه ډاکټران دې ولرو کنه؟ خورا ډېر جدي کمښت سره به مخامخ شو.
څرنګه چې ما یادونه وکړه، همدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشد ضرورت، یعنی ډېره اړینه اړتیا ده چې باید د ښځینه ډاکټران فارغین ولرو او ډاکټران رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهیږم چې تیزی کې موږ خوشینه وای که خوشبختانه تر څو چې موږ رسمي کارت ون لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارت ون لرو، نو موږ هیڅ محصله یا ډاکټر نه شو کولای په وظیفه استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې، بعد دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو که چیرې موږ کارت ورنه کړو، څنګه به دغه ضرورت او دغه کمبوتات به پوره کړو؟ که چیرې دراز مدت پلانونه بعد موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه اوسنۍ کمبوتات، اوسنۍ مشکلات چې موږ ته مخکې شوی دا او دا راتلونکي کې هغه کېږي، موږ جبران کولای شو.
له اوس پوښتنه هم دلته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وي یا به ډېر ستونزمن چې دغه تشه چې رامنځته کېږي د دې ډاکه شي. بل آخره د حل لاره څه ده؟ تاسو د ډاکټر په توګه باندې چې همدا اوس فعاله کار کوئ، تاسو ته د میرمنو صحي وضعیت ښکاري، هلته د صحي خدمات وضعیت سخت ښکاري، د حل لاره ورته څه وینئ که په همدغه شکل باندې روان اوسو بیا هم تیر ته ورګرځېږو که نه؟ شته ځینې حل لارې چې هغه باید حکومت پرې خبرې وکړي، یا د همدغو هغه کسان چې په دغه برخه کې فعاله پاتې شوي دي، مسؤولین دي باید په دې برخه کې تک پورته کړي چې د انجونو ګډون، د انجونو زده کړې او بلاخره د انجونو شتون په صحي ارګانونو کې خورا ډېر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپل چهار اطرافو ډاکټر صاحبانو چې فارغ شوي دي او وزیر تزم نه ده پاس کړی، ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت ستاپ کړو، ځکه اگزیټ اگزام د ښځینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحال وظیفې یا فعالیتونه ستاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلاتو ته به خپل رشتو ته رجوع وکړل، چې دا ډېر د خوشي نه زیاد اوس خبرې کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شول، همدارنګ د خپل اهداف او اصلي مسلکي ازموینه ته هم نشو رسیدلی. دا ډېره د خوشنۍ زیاده، او بل دا چې د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده که غواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحي سکتور په برخه کې کوغواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی یو ځل بیا تجدید نظر وکړي، مسؤلین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره، جدید تصامیمو سره کولای شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
د نسایي ولادي برخې ډاکټره اغلی سنیتا بهرام چې موږ سره مرکه کړې وه.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو
هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویل زده کړو روغتي خدمتونو او ازادیو د خزو ونجونو محرومول د غو انساني کرامت ته سپکاوی دی. نور حال پر راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې افغانان په ځانګړي ډول افغان خزي او انجونې په ورځني ډول د خپلو بنسټیزو بشري حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. دغه سفارت د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د سویلي افریقا د پخواني ولسمشر او د اپارتاید ضد فعال نیلسن مانډولا د خبرو پر بنسټ لیکلي چې زده کړو، روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي او ازادیو نه د خزو او انجونو محرومول د دوی انساني کرامت ته بې احترامي او سپکاوی دی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارز دفیرې کرندې کر هم په ځلونو د طالبانو د مشرتابه پر پریکړو نیوکې کړي او د دوی پر ډیرایو پالیسیو یې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې دا مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان نجونې او ښځې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. په افغانستان دننه له زده کړو محرومې ځینې زده کوونکي او محصلین وایي چې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه یوازې د اندېښنو پر څرګندولو ستړي شوي او د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بشري حقونو د بنسټونو د بیړنیو او عملي اقداماتو په تمه دي. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
درې کاله کېږي چې ښوونځي مو پر مخ تړل شوي دي. ډېر اندېښمن یو ځکه زموږ یوازینی هیله درس ویلو او که هر کوم سختي به راباندې راغله نو زموږ هیله به دا وه چې درس ووایو نو یو ځای ته به ورسېږو. زما هیله دا وه چې زه یوه خبریاله شم. غوښتل مې له دغې لارې خپل هېواد ته خدمت وکړم خو اوس خپل ژوند ډېر په تیاره کې وینم. ډېره ناهیلي شوې یم او ډېرې ذهني ستونزې مې هم د ښوونځیو په بندېدو سره پیدا کړې دي ځکه چې اوس موږ ښوونځي ته نه پرېښودل کېږو.
سارا بیا بل افغانه نجلۍ ده چې پر زده کړو یې د بندیز درد داسې له ازادي راډیو سره شریک کړ.
دانشگاه می رفتم در رشته که خیلی دوست داشتم.
پوهنتون ته تلم هغه رشته چې مې ډېره خوښه وه او غوښتل مې چې ژورنالیزم ولولم. دوه سمستره مې درس ووایه. دویم کال مې و چې طالبان راغلل او د پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ وتړلې. کور کې پاتې یو او په ژور خفګان اخته یو.
په ورته وخت کې د نجونو د زده کړو د حقونو ملاتړي بنسټ ملاله فن هم چې ملاله یوسفزی مشري کوي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دوی اتیا فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې ښځې او نجونې په سیستماتیک توګه ځپي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست پر 15مه اعلان کړی و چې طالبانو په قصدي ډول په افغانستان کې 1,400,000 نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لومړی د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوې او بیا د لوړو زده کړو دروازې پر مخ ور وتړل شوې. په تر ټولو وروستي اقدام کې بیا د طالبانو حکومت په نیمه عالي طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د سوری د بشري حقونو د څار دی وی ډلې مشر وایي د سوری پلازمینې دمشق ته نږدې په یوه ډله ایز قبر کې لږ تر لږه 30,000 مړي موندل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومتره کې موندل شوی دا قبر د هغو 5 ډلهیزو قبرونو له ډلې دی چې په تیرو څو کلونو کې موندل شوي دي. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دیره دی رویټرز خبري اژانس ته وویل 30,000 هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته یې کړه چې دی ډاډه دی پر دې 5 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورستل هغه سوریه ته ولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته یې د قطایفه په نوم له هغه سیمې څخه چې دا ډله ییز قبر پکې موندل شوی له رویټرز خبري اژانس سره خبرې وکړې. هغه وویل د سوریه د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغو مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روغتونونو څخه ایستل کېدل. د هغو کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې سا ورکوله په پوځي روغتونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې دې ډله ییزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق خاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکوونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډله ییزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همداراز د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړې چې د ډله ییزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولي دي. معاذ مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډله ییزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلې تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاق په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نه کړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تېره اونۍ خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته یې کړه چې دی به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
په کندهار کې د ماشومانو خوراکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې ټیټ اقتصادي وضعیت، بیکاري او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوراکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس سوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په تېرو شپږ میاشتو کې 5509 په خوراکي اخته ماشومان روغتون ته وړل شوي چې له دې جملې څخه 1215 تیا شیدې خوراکي درلودونکي دي، شدید خوراکي درلودونکي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزی روختون د ماشومانو څنګه د چې وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس روختون د ماشومانو څنګه تراوستي، په ژرغونی اواز وایي د ټیټ اقتصاد لامل نه سي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پاته سود د درې مش په مور پاس ولا د اوس ما غاړي تل وی دلې دې سم د سری دې زدا د بل په بارتنګ په پخو بو یا توري چای ور پام چې دوه قدرت نه لرو پلاړې په شاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده. هغه زه پر اوړه ورکړم، پر اوړه ورکړم، د ده تر دوا نه چې دوسونه دواوي دا دې پرتې دي چې چا راته ویل په دامس کې نه چې د بل چا سره فکر کوم لازمه ده ته دوا وي یو شی راوړم. کوم پیسې پیدا کړه دروغ نه چې دې ورته راوړم د پیسې نه ده نیمه دالا ورته ته پرې شي دي بالا دغه دې دا څه چې پیدا سوی دي دا ژړا وو د خواري وو د متنه لوږه وتون کې لګر د پردان باندې کاټو په دغه راستاله سم مایوب یم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسیدونکو بخت بيبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او دنه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کله په داسه وای ته ودی نه کوي. اته مې یار کلینیک ته بوتله غوایلو لیو چې جنایت له خاري ول مجبورې مرامو شدی مرتراو له هغه سره مو دې نه کوي. زو دا ور کول هغه سره مو دې نه کوي. خپل شدی من نست وچلی موږ په واس نه دې پر شای نه لرو. مسکنان سر روزانه خلک سر دې ماکم راځي ورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه له شي له روس ورترایو. ډاکټر وای وای دا ایس په نه دې په سوي کمزور دې کم خونه دې شي ورتراو.
د میرویس روختون د ماشومان او څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازي د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډ کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده. دام د سوی د غزي ارقام دي.
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګه مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیرو شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دې روختون ته راوړل سوي دي چې له دې شمیرو 215 اتیا ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس او زوی روختون ته په تیرو شپږو میاشتو کې د مم پیښې ثبت شوې دي 5509 نفره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 اتیا نفره دي چې موږ په اطپال کې بستر کړي.
د سرسلیپ نړیوالی کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله له مړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمره ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
د کابل خار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دوکانداران دا کوي چې د زمکو مافیا د کابل خاروالۍ په همکارۍ لسګونه دوکانونه وران کړي دي. دغه دوکاندارانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي، دوکانونه وران شوي او ټول توکي د خاورو لاندې شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جمیل راتک سره هم مهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانېدو سره وزګر شوي او د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي یې د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سیشن به د قوس په 20مه یې ازادي راډیو ته وویل.
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کې لاس لري. د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا دا کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړئ. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپله پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو په همکارۍ ترسره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
اصلا ملکیت سه محکمه شورا علی
پاسل کې د دې ملکیت په اړه درې محکمو، د عالی شورا، د امارت دارالافتاء او ځنګړې محکمې ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مزکو یو مافیایي ډله پرته له اسنادو، پرته له شواهدو راغله او د درویشت یا څلورویشتمې نیټې په شاوخوا کې دا سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه ونیسئ. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست، خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې سته. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او 101 دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې 140 دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه د مخه خبرونه.
سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د شپې نه نیمه بجو شي تاسو ازادي راډیو ته غواکې است د جاپان دولت نن له افغانستان سره نوی بشری مرسته اعلان کړه د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په وی بین کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویل دي چې د دې وخت دولت له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالرو اضافي مرسته پرې کړې ده سو بشری دوستانه لمړنۍ بشری اړتیاوې تر پوښښ لاندې راولي په بین کې هله خدل شوی چې د مرسته بعد د اړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره د نړیوالې په بشری مرستو کې د پام وړ کمال راغلی خو جاپان له هم له دې هیواد سره خپلو بشری مرستو ته دوام ورکړی دی په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي طالبانو سره محکمې په بیان کې ویل چې دا کسان د زنانو مشروع اړیکو په تور هر یو له دیش نیولې تر نه دیش درو پورې په تدریجي سزا او د شپږو درې کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو محکوم شوي دي د طالبانو سره محکمې پرون هم خبر ورکړی چې په سمنګان ولایت کې څلور کسان په محضر کې او په درو ول شو دي طالبانو په افغانستان کې له واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې درو کلونو کې لږونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر زینوین قصاص تطبیق کړي د بشري حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي دي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو ورکول دي ډاډه وکړي وروسته خبرم ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره یا اف ای او وایي چې ساکلي په افغانستان کې د بودو زمکول لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کندلې دي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي
ژوند کاسان وای ساده وای پیل باید په جړه نه کېده کوشنی چې زیږی باید د جړه پر ځای خندلی وای لستونځو څخه باید ځوانان ونه ویریږي خو باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري هدف نه بدلوي هدف د رسیدو لپاره لارې باید بدلې سي
دنجونو په ډاله کې هم داسې پیغلشته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پریږدي چې د دوی روحیه ووژل شي
تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم دا ماته ډیره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی وو او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغه سره مصروفه یم
نن ام د موضوع چیروم ملکی ام وکړی درنو دوستانو ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو د دوی د زده کړو کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم په 1993 کال کې باقي زده کړې مې چې دوه کلنې وې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي پښتو برخه مې لوستې ده پښتو ادبیاتو برخه
bale ډېر ښه لدی وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې دنده څه و
شرایط پر اساس خپل حقوق خرڅ کابل ته لاړلو کابل تم کډه وکړه څو سیمنګل نیو موهیت سره لوی خار سره په دې سو په خمرای وړکای خار دا څو سی وړکی خار کې اوسېدلې لوی خار کې اوسېدل ورته ګران ده وګدي مودې لپاره بیکار وم ورسته لږه مې بیا دیو ته د دوستانو په ادرس دیو ماسیسه ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې وګورم سره کار وکوم
اته دا ول کار دی کاو دي تاسو خپل دنده څه و
دغه ماسیسه څه و د مشمانو د ادبیات برخه کې کار کوو کوم دې ګروي قهوره نومېږي اوس هم فعالیت لري هغه وخت په حضوري او انلاین او اوس یوازې انلاین ډول ده البته د مشمان د ادبیات برخه کې کار کوو په درې ژبو باندې کتابونه ورته چاپ کول ازبکی دری او پښتو باندې سمې په پښتو برخه کې کار کوو
کله چې جمهوریت سقوط وکاو طالبان بیا وخت ورسېدل څومره تغییر راغی په ژوند کې دی په دنده کې دی
بل شکه ډیر تغیرات را وصل موږ لړی رسوند سره مخامخ کړلو ځکه چې ما د اطلاعات روز لو ورسپانه سره همکاري درلودل او ولت مې نو دنده اخیسته و درې میاشتې به کېدل چې ما ته وې سره د پښتو برخه کې کار کوو او غهواري سره مې همکاري درلودل نو کله چې حکومت سقوط وکاو موږ مجبور سلو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ کومه سونه پیدا نسی بیرته خپل خار ته راسو په خوانی ځای ته په خومړی ته راسو او سم د تزوان کو تویر سه ډیر ستونز سره مخامخ کړی است اوس غاره سوي است چې دا په کورنۍ باندې ډیر بد اغیزه کوي
bale لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکارا سوله تاسو ملو ځوانانو څخه چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دند برخه ته زیان رسیدلې ده در تو ال رواني اړخ نه د موضوع څومره تاسو متاثر کړی استي
شخصا خپل کله چې بنګبري ته په خمرې ته راغلو تقریبا ریکاله ز مطلقه په کورومه دا ماته ډیره سخت تمام مسوله او ما سره ایمانوري خويندې مې څه وې درس ویلې او ما دند درلودله ورور مې دند درلودله کله چې مونږه بیکار سلو دا شخصا دې ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی او ز د افسردګۍ په لوبړی درجه کې و تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړه ډاکټر ته مراجعه وکړه او زبیرته راخصوبه
څه پلان لري دا وضعیت کم دسی دوام وکړي د لپاره چې ځان مصروف وساتي او روحي حالت دیم خوي د کوم څه ترتیبات تیارې دي نیولې د کوم کار د کوم مصروفیت
ما په لیک کې دنده درلودل په یو دولتي ښوونځي کې بیا غوښنه به کار رسولو ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو نو بیا مې د یو ډیر وخت کې د انلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعرانو او لیکوالانو دی پکې وای سره یما او په اوسر مصروفه یم فعلاً لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې منګه خزي کولای سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کولای سو نو هلته مصروفه یم یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره
bale تاسو له شعر شاعرین یا دونه وکړه خپل هم کوم وخت شعر لیکیا
زه شعر نسم لیکلای هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه ولولم دا ما ته ډیر خوند راکوي یا ما روح آرامه کوي لیکنې ولولم داستانونه ولولم دا ما ته آرام بخشه ده او زه همیشه دا وایم
که داسې غوښتنه وکړم همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي د کوم بل شاعر شعر چې راته وی وایي داسې کوم څه امکان لري
زما خپل د شمایل سلیمی شعرونه ډیر خوښ دي شعر به لنډ درته یو دو بایته به وایم
bale ډیر بخسی
رانه چاپیر دی ستا د هجر د بلا لاسونه رانه چاپیر دی ستا د هجر د بلا لاسونه زما د ژوند مسیحا راشه راکر لاسونه وخته می سپین کړل د وختونو د تورتم په غی کې وخته می سپین کړل د وختونو د تورتم په غی کې په دې امید باندې چرابه کړی رانه لاسونه په دې امید باندې چرابه کړی رانه لاسونه
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
له کور ودان تشکر سلامات اوسئ مننه
بسم الله وطن دوست چې خبريال دی په خبرې هیواد ته خدمات او خپل دند د تایجمنتیا اصلي مخده وای په رښتیا ویلو لاله سوجلو څخه زیات بندي شوی دی خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پرخی لارجل ویدلو څخه وروسته نور هم غختلې راپورته شوی او خپل خلکو ته کار کړی دی لغز خمو هم په پایل کې د زده کړو پاکلې پختلې دي
هغه یو ټپه ده فکر کوم چې وایي په غم کې پیدا په غم کې لوی په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم همدغه جنگ جګړې وې. زه څلور دیرش کلن یم. د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنګونه وه، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه سوي یو. په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سنفونه هملته ما په هرات کې لوستی دي، یعنی 1908 زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه له څه سره وه هغه وخت؟ له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه وه؟
1908 کال کې زه به شاوخوا اوه کلن اته کلن دغسې به وم. راډیو مې اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدله، نو د دوی غږونه د دوی لهجې ښه خوند راکوه. هغه مهال مې له ژورنالیزم سره مینه وه. په دوم ټولګي کې وم، کله چې درېیم ته تلم کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شیان د راپور په شکل ځینې شیان به ما لیکله، بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دیکلومه کول مې، یو ډول خوند یې راکوه. یعنی له کوچنوالي څخه مې خبریالي شوق وه.
بله، ابتدایی زده کړی تاسو ویل چې له ایراته تاسو را پیل کړلې، وروسته بیا چیرې لاړې؟ نورې زده کړې مو څه رقم سرته ورسولې؟
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو. په کندهار کې میشت شوي یو، خپل ټاټوبې ته راغلی یو. بیا مې نو نورې زده کړې د لی په کندهار احمدشاه بابا لیسه کې را پیل کړې. د لی مې تر نهم ټولګي پورې په احمدشاه بابا لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه څخه وروسته بیا په عینومینه کې یو بله لیسه وه، هغه نو بیا ډېر وروسته، یعنی د اقتصادي مشکلات له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوی دی، بیا ځلې مې شروع کړی دی. نو آخر ځل 1991 کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینومینه کې و. دلته مې لسم یولسم سنفونه وویل. له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمود هوتک لیسه، هماغه لیسه کې بیا دولسم مې دلته ووایه. له دې ځای څخه چې فارغه کېدم، ښه خبره دا وه چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې وه، په دولسم ټولګیو کې وه، بیا یې م حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي. نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه، هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته. زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و، دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی، او درېیم اپشن چې و هغه شریعت و، څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و. نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم، د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم. اما هغه مې درې سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کړي دي. له هغه څخه وروسته په 2018 کال کې، یعنی د 2018 وروستۍ شېبې وې، 2018 کال را پیل دی. په دغه وختونو کې چې د سولې ولسي حرکت را پیل سو، هغه ځوانان چې له هلمند په پښو تر بلخه مزل وواهه او د جګړې پر دواړو اړخونو غږ وکړ چې سوله وکړي، وربند وکړي، وروژنه پای ته ورسوي. نو همغه ولسي حرکت سره مل سومه، نو پاتن راڅپات سو.
بله، که داره تو وایه چه د تاسو آغا ولسی حرکت څومره کامیابه و، څومره تاسو ورته امید درلوده، کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسېدی؟
تر ډېره پورې دا حرکت بریالی و. موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي، ولس باید راپورته سي، ځکه ولس په یو پردي جګړې کې قرباني ورکوله، ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله، ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول. نو موږ پر ولس غږ وکړ چې سکوت مات کړي، که مو سکوت مات نه کړي جنازې به پر اوږو لېږدوي، او که مو سکوت مات کړ نو بیا به تاسې ژوند کوي. هیله زموږ دا وه چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړه کېږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي، په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي. دواړې لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني، خپلمنځي مذاکرې رات وکړي، خپله به په ګډه یو حکومت رامنځته کوي. خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې، او دا موضوع بلې خواته ولاړه، مکمل نظام ړنګ سو، له منځه لاړ. موږ داسې نه غوښتله.
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي، هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن یې پرېښوده. څه فکر کوئ په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو، او سکوت مات کړي، اوسنی وضعیت به بدل کړای سي؟
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول، یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل، دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي. تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه وي، غږ یې پورته کړی نه وي، هغوی ته خپل حق نه رسېږي. او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري. ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره داسې رویه باندې مخ ته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي، هم یې اولس ته ځای ورکړی، هم یې اولس ته غېږ ورکړی وي. د اولس نه پیکول، د اولس له ځانه لرې کول هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې، ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات شوي دي چې خپل اولس یې له ځانه لرې کړی دی، د اولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي، د اولس غوښتنو ته یې لبیک نه ویلی. که څوک راپورته کېږي، نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي، بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظامو د اولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوي دي، هماغه به هم له منځه ځي او اولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله، بیت را ګرځو د تاسو خپل ژوند ته. بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله؟ څم کول څه مصروفیت مو درلوده؟
له 2018 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو، بیا بیرته هلمند ته راغلو، بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مئی پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده، تاسیس سوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو. نو بیا لګڼو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره مو هڅه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ. موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو، بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 کاله هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، هملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلې د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کاوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم، زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی. نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ما ته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات سوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم، او په راتلونکي هم چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته یو د یو مسلک په سترګه نه، بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی، تاسو وهل سوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه ولي؟
بالکل، په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندي سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې. بیا به ما ته اختار راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنې سوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3 شپېته شپې، یعنې 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنې سوی یم، خو بیا مې هم ماته نه ده منلې. همدا مې ولیدي چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که راسو وروستي نظام ته، دلته د تاسو کار څنګه مخکې ته؟
لکه څنګه وروسته کله چې نظام واوښت، د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم، استخباراتو څخه نیولې، او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیت رسیده چې زه یو خبریال یم
او دغو ستونزو دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې څومره تاسو ته دا توان و جرات درکه چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ او که تاسو له ځان سره وویل چې نه له مسلکه باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي څه عادس مو و څه فکر مو و
چې هر ځل بندي سوی یم لس ورځې پنځلس ورځې شل ورځې درویشت ورځې ته زه بندي سوی یم بېرته راوتلی یم د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وایي که ما غداري کړې وایي که زه تورن وایي ثبوت راباندې پروت وایي یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم ما به ژورنالیزم پرېښی وای دا چې پنځه ورځې اته ورځې پنځلس ورځې بندي کېده معنا دا وه چې دلته شخصي غریزې وې شخصي اغراض و شخصي غوښتنې وې نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوډ کې زما په ارادې کې په دې کې ځواکمنتیا ده که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونو ته رسېدلی یا که چیرې ما درغلي کړې وای مې غداري کړې وای څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي بېرته به یې لکولم دا چې بیا بیا یې لکولم خوشي کېدم دې ماته نور هوډ پیدا کېدی نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې پر سپېڅلې لار روان یې که پر سپېڅلې لار نه وای روان بندي کېدلې نه حکومت نه راکشولې دا چې حکومتونه دې راکشوي دوی ستا څخه ویره لري ستا له قلم ستا له ژبې څخه ویره لري ستا له راپورو څخه ویره لري هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی ډېر اساسي روان دی نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم هغه اسناد ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي باید زه وځپل سم ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم نو دا زما لپاره ویاړ و دا زما لپاره خفګان نه و
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوخت یئ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوخت یاستئ
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم یو وخت مې د ټلیفونونو دوکان درلود ټلیفونونه مو جوړوله خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم د ځینو شخصي ستونزو له امله کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته رالم د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله
که اوس درته وایې چې راتلونکي ته څه پلان لرې خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده ځکه دا هم زما ذوق دی هم شوق دی هم لار ده وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خوا ته نه ځم همدا مې مسلک دی همدا مې لار ده که چیرې چانس نه سو برابر نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي کورنۍ د ساتنه غواړي ژغورنه غواړي نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم
بله فقط په اخر کې کدي خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده وطن ته خدمت ده مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي بیا لغې لارې څخه راګرځي دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي څه ورته وایي
ژوند آسان نه دی ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي ستونزې په ژوند پورې مربوط وي کتل خوشحالي وي معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې اخر د اوبه خرابېږي بدبوی هم کوي حشرات هم کوي نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی یعنی خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي هدف نه بدلوي هدف ته رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي خو چې سبا ویني بیا بلې برخې ته اوښتي اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی دوی دې هدف ځان ته وټاکي همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي لارې دې ورته بدلې کړي پلان دې ورته بدل کړي نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي دوی باید ماته ونه مني دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغیر کړي دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي، ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر وایي موږ نه تغییروو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خپرونې وخت راکړ. ژوند ژوند، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره.
وطن بسو وطن کی تمنا دسرو نا بس تپنگ